بوده آماده نشر دارند و عجله هم دارند خودشان. انتظار بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور، ما خو ویل چې دلته نه مخکې زه پیل وکړم، خو خیر ډیر زیاته مننه کوم چې اوس مراته مایکروفون وسپاره. دوستانو زما سلامونه ومنئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روانه خبرونه کې به د کندوز د ورستیو ناکراری او پاړه ریپورتونه ولرو، نور مسایل هم لرو، یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم خبريږي. خو پیل له خبرونو کوو. دا پکتیا ولایت د ازازیاریو بولسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې لزان سره بیولې دي. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډېدلې دي، خو د غلط امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالباني په ځینو سیمو کې په شا تمبولي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. بشپړ خبرونه واوري. ریپورتونه وايي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د زازیاریو بولسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وشلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې لزان سره برم تبي ولي. ځینو عیني شاهدانو په ډزو کې د درې میرمنو د ټپي کېدو خبره هم کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د پیښه تایید کړې او دای هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان څخه وسلوالو برم تکړي چې د راخوشي کېدو لپاره یې د قومي مشانو لارې هڅې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي تر پیښې وروسته د سیمې پر وختون کې د ټپیانو د درملنې لپاره مواسف ډاکټران هم نو موجود چې لکه بلې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډیدلې. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته الوتنې ځنډولې. امید صاحب ویلي د دې شرکت الوتنې په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حال کې دي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصري ازادي رادیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې نه وشکلې او د کندوز خار اړوند د اوتمانزیو تلوکا د مشاخ اولچین سیمې له طالبانو تصفیه کړې، خو زیاته کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات وسم دوام لري. چارواکي وایي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو درې ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاسونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. د دوی په وینا په وژل شوو کې اته بهرني جنګیالي هم شامل دي. بلخو افغان چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې هم تصفیهوي عملیات روان دي او په ترڅ کې د 28 وسلوالو طالبانو د مرګ شوبلې ده. د کورنیو چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد چې د عملیاتو د لارښوونې لپاره بغلان ولایت ته تللی، په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې د عملیات یو نه مخکې پیل شوی او په نتیجه کې امنیتي حالات عادي شوی.
اتیش نفر څخه اضافه دوی ته مرګ جوړه وکړه او لس نفر څخه اضافه دوی د سکره شوی دی. موږ تقریبا په داسې پر ورځو کې وته باندې دلو چې بغلان حدی حالت راوړل.
خغلی شیرزاد زیاته کړ چې روان عملیات به د بغلان په ټولو سیمو کې د وسلوالو تر بشپړې تصفیه پورې دوام ولري. د برتانی د انتخاباتو لمړنۍ نتایج خي چې د محافظه کارا ګوند چې د صدر اعظم کامرون په مشرۍ د بریلیتوب خواته روان دي او ټاکل شوی د چینو موړې به د 15 راتلونکو کلونو لپاره به هم د دې هواد صدر اعظم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. تهران او د لویدیځ شپږو قدرتونو تیره میاشت موافقه وکړه چې له مخې د ایران اټومي وړتیا محدودیږي، خو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. سعودي عربستان او د خلیج هیوادونه بیریږي چې تهران له دې موافقې سره سره ښایي د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. جان کیری چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته باید پاملرنه وشي.
We make clear that we remain concerned.
جان کیری وایي موږ په ډاګه وایو چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته اندېښمن یو. دقیق هم د همدې اندېښنو له کبله موږ په دې باور یو چې دا هم مهمه ده چې ایران ته باید اجازه ورنه کړل شي چې اټومي وسله ولري، او موږ په سیمه کې د خپلو دوستانو او متحدانو سره په ګډه کار وکړو څو دا یقین کړو چې د خلیج د همکارۍ له شورا سره د امریکا امنیتي همکارۍ به دوام کوي.
and the GCC's security relationship going forward.
سعودي عربستان هم په دې باور دی چې ایران په یمن کې حوثی اغیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا ټول تورونه رد کړي دي. یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې تیر میاش په یمن کې د امریکا هوایی حمله د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. سایت انټلیجنس ګروپ وایي ناصر بن علي الونسی چې په جنوري میاشت کې په فرانسه کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د برید مسؤلیت په یو ویډیو کې منلی و، د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. سرچینه زیاتوي الونسی د القاعده شبکې په یو بله ویډیو کې د امریکایي یرغمل لوکسومرز د نیولو او وژلو مسؤلیت منلی و. له خپل مشر زوی او څو نورو وسلوالو سره نوموړی د یمن په بندري ښار موکلا کې وژل شوی. د نوموړي مړینه په هغه ویډیو کې اعلان شوې چې د عرب په ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د څانګې پر ټویټر خبره شوې ده. لازادي رډیونه خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت پروند ستالینګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوې چلی د ګلوګېډې کې خوده. والټر شټاینمایر د روسیې په ولګاګراد ښار کې چې د ستالینګراد وسنۍ نوم دی، خپل جرمن سیال سرګی لاوروف سره یو ځای د پوځیانو هدیرې ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو مشرانو د میدان هم نیټې د مراسمو لپاره چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا کلیزه ده، د مسکو پراخ پوځي پرېډ تیاری د اوکراین د بحران له کبله غندلی دی. د سالنګراد د دفاع لپاره 15 میاشتې جګړه د دوهم نړیوال جګړې و مهمه برخه و. په دې جګړه کې د هغه مهال شوروي اتحاد بریالیتوب د دې جګړې لپاره ټاکونکی و. د سالنګراد په جګړه کې لومړی شوروي پوځونه کلابند شوي و، خو ناڅاپه د جګړې بڼه د جرمنانو پر ضد بدله شوه. ویل کېږي چې په دې خونړۍ جګړه کې څه باندې 1 میلیون انسانان وژل شوي و. دا اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد چې د هیواد د تیلو د تصفیې تر ټولو لوی کارخانه دفاع کوي نوې حمله پیل کړې. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون وروسته لاغې له یوې سختې جګړې سره مخامخ شول چې د داعش وسلوالو د بغداد په 200 کیلومتره کې د بیجی د تیلو پر تصفیه خانه حمله پیل کړه. دا ستره کارخانه له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو چې د تیر کال د عراق د شمال او لویدیځ پراخې برخې لاندې کړې کلابند کړې وه. دا ماسره د تیر کال لپاره ترستو سره ماته شوه، خو د داعش وسلوال په دې وروستیو کې یو ځل بیا هلته حمله پیل کړې او ځینو کارخانه کې دننه سنګرونه نیولي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف پرون ویل چې له چهارشنبه ورځې راهیسې د داعش پر سنگرونو په عراق کې 14 او په سوریه کې 7 هوایي بریدونه کړي دي. دا خبر دوستانو خبرونه مل اساده رادیوونه باوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. د کندز په تازه امنیتي وضعیت به حال در کول دی به مهم خبر کو چې یو شمیر خصوصي شرکتونو د غوالایت ته پروازونه سندولې دي. په کندز کې د اوګدي جګړې لپاره وسلوال طالبان وسلې لکومه کوي. په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې بل دی خبر شي چې یو شمیر مجاهدین، البته پخواني مجاهدین یا وسلوال، د افغان حکومت سره د طالبانو پر ضد په کندوز کې یو ځای شوې دي. په دې سره د اندېښنې هم پیدا شوې دي چې دغه وسلوالې ډلې به تر بریا وروسته څه کوي. په دې اړه ریپورت لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. که وخت وو د سیمې او نړۍ ځینې مسایل به هم وڅېړو. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرخګونه ډراما او ډرامې پر موضوع بحث پرېږي. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډیدلې. په کندوز ولایت کې نامنیو د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو له خپل کورونو وتلو ته مړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه وایي د تیرو درې ورځو په جګړو کې لسګونو طالبانو ته چې په لیکو کې بهرني جنگیالي هم شامل دي مرګ شو بل وخت. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د ریپورت مهم ټکی بل احمد تکل نوارو.
په داسې حال کې چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حل کې دي، افغان چارواکي وایي چې کندوز ولایت ته تجارتي پروازونه ځنډول شوي. افغان ځواکونو دوه اونۍ مخکې د کندز ولایت په اړوندو سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې د سیمې زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودل. د کندز جګړې افغان ځواکونه له سترې ازموینې سره مخامخ کړي. افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د شمال د دې مهم ولایت مرکز به د طالبانو لاسته ورنه شي. د کندز د امنیه قومندان جنرال عبدالصبور نصري ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې 9 کلي او د کندز ښار اړوند د اوتمنځیو تلوکه دمشاخ او الچین سیمې له طالبانو څخه تصفیه کړي، خو د زیاته کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې د کندز په جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره بهرني جنګیالي یو ځای ګډون کوي. خو رویټرز خبري اژانس لیکي د کندز له ګلتیپی او نورو سیمو څخه د افراطي ډلو په ایستلو کې ستونزو د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او تجهیز په برخه کې یو لړ اندېښنې رامنځته کړي. افغان امنیتي ځواکونو چې 14 کاله مخکې د متحدو ایالاتو په مرسته جوړ او وروزل شول، پرله پسې د پوځي تجهیزاتو، وسلو او نورو امکاناتو له کمښت څخه شکایت کړی. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندز ته پروازونه ځنډول شوي دي. امید صحی ویلي چې د دوی د شرکت پروازونه په کندز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. د کندز د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ویلي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو 3 ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلې دي. ښاغلي حسیني زیاته کړه چې په وژل شویو کې اته بهرني جنګیالي هم شامل دي. د حسیني په وینا په دې ډله کې یو میرمن هم وه. خو د یادونه وکړه چې د بهرنیانو مړیو ته نږدې د طالبانو بیرغ موندلی. د کندز د امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړه داسې نښې نښانې لاسته نه دي ورغلي چې ګنې داعش ډله به په دې جګړو کې لاس لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په کندز کې امنیتي چارواکي دي توقع دي چې یو شمیر پخواني وسلوال امنیتي ځواکونو سره د طالبانو پر ضد یو ځای شوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. خو ځینې کسان دا اندېښنه لري چې خپل سره وسلوال به په راتلونکي کې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. په دې اړه به تفصیل احمد شیبر واورو.
د کندز امنیه قومندانۍ خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په سلګونو کسانو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو پر ضد وسلې راخیستې دي او هره شیبه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د کندز د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل
له پرون راهیسی هر شیبه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره پخوانی مجاهدین دي، هغه کسان دي چې خپلې وسلې پر مځکه ایښي او په خپلو کورونو کې وو. خو څه شرایط چې راغلي دي، دوی د مسؤلیت احساس کړی دی او له خپلو امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
د کندز امنیه قومندانۍ په فیسبوک یو فلم هم خپور کړی دی چې پکې د وسلوالو یوه ډله ښکاري چې شخصي جامې په تن دي او دعا کوي. بیا وای چې ګل تفه به پاکو
میرم امروز بخیر وطن آزاد میکنه.
د کندز یو اوسیدونکو ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په انفرادي ډول پاتېدلی دي او دا عمومي پاتون نه دی.
پاتون خو داسې فکر نه کوم چې داسې لوی پاتون سي چې یو کلی دی چې سپینګیر دی که ښځه ده که نر ده او ځوان ده دوی ټول پاتېږي او په مقابل دې کې داسې یو قد علامې کړی. نو هغه پخوانی وسلوال کسان ستدل چې مثلا دوی همیشه دوی توپک درلوده او توپک په وسیله دوی امراض حیات کړی دی. نو دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
یو اونۍ مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی په کندز کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر هغه کسان د امنیت په خرابۍ کې لاس لري چې د افغانستان اساسي قانون هم مني.
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زمینه را برای کسایی فرام میسازه که
اونو بیاین اینجا نظم برهم بزنه. نورالحق لومی په دې ډول په کندز کې خپل سره وسلوالو ته اشاره کوله. نو د چهارشنبه له ورځې راهیسې چې په کندز کې له دولت سره یو شمېر پخواني وسلوال یو ځای شوي دي، په راتلونکي کې به ستونزې پیدا نه کړي. سید سرور حسیني په دې اړه وویل
دغو کسانو چې وسلې راخیستې دي او له دولتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي، هغه کسان دي چې د نظام د کشفي ادارو له لوري دوی د تایید وړ ګڼل شوي دي.
په کندز کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تازه د ښار شاوخوا په امام صاحب ولسوالۍ کې له مخالف وسلوالو څخه 15 کلي تصفیه کړي دي. دا دوهمه اونۍ د چل هم جګړې په کندز کې دوام لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د زابل ولایتي شوراوی کوم پیغام چې د یو دیرش تختول شو پاړه د تختول شو کورنوی تر رسیدلې هغه جالي دی. د دې شورا منشي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تختول شوي تر اوس هم له تختونکو سره دي خو خوشي کېدو ته یې هڅې روانې دي. په عین حال کې کارپوهان پر استخباراتي ادارو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزوری عمل کړی. خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
د زابل ولایتي شورا وایي کوم پیغام چې ګواکې یو دیرش تختول شوي مسافر سیمه ییزو طالبانو ته سپارل شوي حقیقت نه لري. دا شورا وایي تختول شوي یو دیرش کسان اوس هم له ناپیژاندو وسلوالو سره دي او دغه پیغام د تختول شوو له کورنیو څخه د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد خپور شوی دی. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه چې موږ راستولي وه هغه د قوم هغه متنفذین دي هغه وارسوخه اشخاص دي خو هغوی دا شی نه دي راوړي. دا د پیسو پیدا کولو دپاره یې دغه یو خط راوړی دي. غواړي چې د خلکو ذهنونه خراب کړي. که څه هم په ولسوالۍ کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې او د خاص افغان په ولسوالۍ کې په خبرو باندې اوس هم ورسره راسته دي نو نه پیدو دا خط. موږ امیدواري لرو چې انشاءالله دا خلک به د خبرو اترو د لارې انشاءالله راخوشي شي.
په تازه شپو ورځو کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې وسلوالو مخالفینو یو دیرش تختول شوي کسان سیمه ییزو طالبانو ته سپارلی دي. د زابل د ولایتي شورا منشي دا هم وویل چې دغه پیغام چې د تختول شوو کورنیو ته رسېدلی یو جعلي سند دی. د زابل په ولایت کې د یو دیرشو مسافرو تختول لومړۍ پیښه نه ده بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې وسلوالو مخالفینو د موټرو ځینې سپارلۍ له ځانونو سره بیولې دي. د تختول شو د کورنۍ غړو لسو نه و راهیسه د کابل خار په زرنګار پارک کې خیمه ودرولې ته حسونه پیل کړي او له حکومت غواړي چې د یو دیرش تختول شو خوشی کولو ته د هسي ګړندې کړي. هسه مو وکړه چې د دغه پیغام په حق لا امنیتی چارواکو هم و پختو خدوی په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د امنیتی چارو پوهان پر استخباراتي ارګانونو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزور عمل کړی دی. د امنیتی چارو پوه او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسله دوه درې ځلې موږ اورېدلې. مخکې هم داسې پیش شوي چې ځینې کسان د حامد کرزي دفتر ته هم رسېدلي وو او ویل به یې چې موږ د ملا عمر ځانګړي استازي یو. په دې پلمه یې پیسې هم ترلاسه کړې. زه تاکید کوم چې حکومت او په تېره استخباراتي ارګانونه دي په دې برخه کې ډېر دقت وکړي چې بیا تکرار نه سي.
لنن څخه سباندې دوه میاشتې د مخه یو دیرش مسافر چې کابل ته د تک په حال کې وو د زابل ولایت د شاجوی په سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو له موټرو کښته کړي او یوه نامعلوم ځای ته یې رسولی دي. د دوی د خوشي کولو په هکله جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د تختول شوو خوشي کولو ته یې پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی دی. کارپوهان وایي حکومت د په لویو لارو کې د مسافرو امنیت خوندي کړي او د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې دغه لارې نامنه کړي دي.
بلخوا پرون په کابل کې لسګونو فرهنګیانو د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د ایران په خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو ایران په افغانستان کې په فرهنګي لاسوهنو تورن کړ او له حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران لاس پرې کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د غلاریون ته ورغلی و او نور تفصیل راکوي.
د افغان ملي غورځنګ غړو یو شمیر فرنګیانو د پانتون مسلینو د کابل ښار لسګونو اوسیدونکو په افغانستان کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه وښوده او په وړاندې یې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې د پنځشنبې په ورځ د کابل په شارینو پارک کې راټول شوي وو او بیا د ایران تر سفارت او لاړل ویل چې ایران هڅه کوي د نورو برخو ترڅنګ خپل کلتور په افغانستان کې عام کړي. دوی ویل ایران د دې هدف لپاره په افغانستان کې رسنۍ پوهنتونونه او ګڼې نورې ادارې ته میلوي چې افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. د مظاهرې یو تنظیمونکي شفیع اعظم اوریاخیل رسنیو ته وویل ایران د مدني ټولنو په نوم بیلابیلې ډلې روزلي تر څو په افغانستان کې د ایران د کلتور لپاره د افغاني اصیلو ارزښتونو مخه ډب کړي.
لبد امرخه ایران او زه دی ورته موندلې چې د خپل اجران په مرسته زموږ ملي یووالی او ملي ثبات وکړي. دولتي چارواکي باید ایران ته له پښتني سفرونو منع شي. هغه په هنيز رسنیز او دنی مرکزونه چې د ایران یا کوم بل هیواد د نفوذ شاک پرې کیږي باید ځانګړو کړنو پترس کې تمویل منابع نصاب او تدریسي مواد وکتل شي.
په افغانستان کې د ایران په ضد تل داسې مظاهرې او غونډې جوړې شوې، خو ایراني چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ملي مشارکت ګوند غړو هم د ایران سفارت مخې ته ورته مظاهره وکړه او ایران یې د افغانستان په چارو کې په پراخو مداخلو تورن کړ. دوی ویل چې ایران له افغانانو څخه د خپل هیواد په ګټه کار اخلي. له دې سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دوی په کلتوري او رسنیزو فعالیتونو کې د ایران د لاس لرلو په تړاو کوم کره شواهد نه لري، خو د وزارت نوی چارواکي ژمن دي چې یوازې په خپل اصلي افغاني کلتور ته کار کوي. د دې وزارت ویان امین الله باوري ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو اندېښنو د رفع کولو لپاره کار کوي او ډېر ژر به د رسنیو په اړه څېړنې پیل کړي.
موږ تسلیم لرو، موږ قول کړی دی او قسم یاد کړی دی چې د خپل وطن، د خپل هیواد، د خپل خلکو او د ولس د کلتور او فرهنګ لپاره کار وکړو. موږ به کوشش وکړو چې هغه رسنۍ چې هغوی د بیرونو څخه رسېږي اولې مراجعې پیدا کړو، وروسته له هغه څخه د هغو په مورد کې اقدام وکړو.
یو شمېر فرهنګیان، لیکوالان او د نظر خاوندان وایي ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي برخې تر څنګ په ډېرو نورو برخو کې د مداخلې هڅې کړې او تر ډېره یې په افغانستان کې داسې کسان روزلي چې د دوی د ګټو د خوندي کولو لپاره کار وکړي. عامو خلکو هم د یو شمېر رسنیو په خپرونو او د ځینو پردیو کلتورونو د رواجولو په هدف د ځانګړو کړیو په پټو او ښکاره هڅو اندېښنه ښودلي او وایي چې دولت باید د داشان فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
په افغانستان کې یوې مدني ټولنې د ملي ثبات په نوم باندې په وروستیو نامنیو اندېښنه څرګنده کړې ده او په هیواد کې د روانو نامنیو او ټولنیزو ناخوالو ته په کتو ویلي چې په کار د خلک یو موټی او د هر ډول سرغړونو پر ضد مبارزه وکړي. په دې اړه به د خان محمد سین چمتو کړی رپورټ واورو.
د ملي ثبات په نامه نوې جوړه شوې ټولنه وایي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن، اداري فساد، تعصب، له قانون څخه سرغړونه او داسې نور هغه څه دي چې د افغانستان خلک او حکومت له ستونزو سره مخ کړي او پر ضد باید پراخه مبارزه وشي. دا خبرې د ملي ثبات د ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دې ټولنې د جوړېدو په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. خاغلی امرخیل د ملي ثبات د ټولنې عمده اهداف داسې بیان کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه چې د ملي ثبات ټولنه به ورباندې کار کوي هغه د فساد سره مبارزه ده. همدارنګه هغه واټن چې موجود د دولت او د حکومت ترمنځ هغه واټن له منځه وي، د علم زیادت لپاره کار وسی، د یووالي، اتحاد او اتفاق لپاره کار وسی، هغه کړی چې تعصب تلمن وهې د غي پوړاندې باندې مبارزه وسی او همدارنګه یو واقعي پیغام د صلح ورسول سي ترڅو موږ په دې مملکت کې صلح ولرو.
خاغلی امرخیل وویل په ټولنه کې اوس هم داسې کړی او اشخاص شته چې خپلې ګټې په نامنیو کې ویني نه په سوله کې، او د همدې لپاره هڅې کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. د وویل حکومت ته پکار ده چې د داسې کړیو او اشخاصو مخه ونیسي. د ملي ثبات په نامه د ټولنې د جوړېدو په مراسمو کې ځینو دینی عالمانو، د ملي شورا یو شمېر غړو او په لسګونو ځوانانو ګډون کړی و. د ولسی جرګې غړی او دینی عالم عبدالرحمن رحمانی وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت، ثبات او ملي یووالي ته د خلکو هڅې مهمې دي او حکومت ته پکار ده چې د هیواد د پرمختګ لپاره د خلکو ملاتړ خپل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د ولسی جرګې د معرف او لوړو زده کړو کمیسیون خبرداری ورکوي چې په پانتونونو کې د افراطي او مخالفو پلویانو محصلینو موجودیت به خطرناکې نتیجې ولري. د دې کمیسیون رسیال وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید د برخې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
لکلونو راهیسې ځینې چارواکي او عام خلک اندېښنه څرګندوي چې په ننګرهار، کندهار او کابل پوهنتونونو کې له ځینو افراطي ډلو سره تړلي محصلین خپل ټولګیوال له مخالفینو څخه ملاتړ ته هڅوي. د افغانستان د ولسي جرګې د معرف او لوړو زده کړو د کمیسیون مرستیال خلیل الله شهید زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه ولري. د خلیل شهید زاده په خبره کې چیرته دا مسله له پامه وغورځول شي، د لوړو زده کړو په مؤسسو به د خلکو باور ختم او افراطیت به وده وکړي.
وزارت تحصیلات عالی بهترین همکار میتونه باشه با نیروهای کشفی خود.
دیوی دلور زدکر وزارت کولی شي لکشفی ارگانون سره یو ښه همکاری ولري، دا ځکه چې مستقیما او سلیری ساعت له محصلینو سره سره کار لري. هغه محصلین چې درس ولي او بیا لیلیه ته ځي، دلور زدکر وزارت تر کنټرول لاندې وي، په شرط دی چې پام وکړي او آن دوی کولی شي زیانمنونکو سیمو ته ځواکونه واستوي. یعنی که دې موضوع ته توجه وشي، مطلوبه نتیجه لري او که نه، نو نتیجه به یې ناوړه وي. ښاغلی شهید زاده وویل چې په پوهنتونونو کې د افراطي محصلینو د موجودیت په خاطر ترکیې د طب او انجینرۍ په برخو کې د څه باندې 500 بورسونو له ورکړې ډډه وکړه. اوس وخت په افغانستان کې 3 لکه محصلین په 146 پوهنتونونو کې د شاوخوا 10,000 استادانو لخوا خپلې زده کړې مخته بیایي. خو په تیرو 2 کلونو کې تل داسې اندېښنې ښودل شوي چې په دولتي پوهنتونونو کې ځینې افراطي او د وسلوالو مخالفینو پلوي محصلین نور کسان هم هڅوي چې له افراطیت او مخالفینو ملاتړ وکړي. د رپورټونو له مخې په ننګرهار ولایت کې د وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې تر شا هم چې لسګونه کسان یې ووژل، د ننګرهار پوهنتون 2 محصلینو لاس درلود.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله وایي هیواد په هر صورت کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې لړ کې به تر خپله وسه مرسته وکړي، ځکه چې د پوینا په سیمه کې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې. زبیح الله شفق له پیښور رپورټ راکوي.
پاکستان د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په افغانستان کې د نننه یاله دی هیواد بهر د هر ډول خبرو اترو هرکلی کوي او په دې لړ کې به تر خپل وسې پورې مرسته وکړي. د پاکستان حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د سولې پر پالیسۍ عمل کوي، ځکه چې په ګاونډیو هیوادونو کې سوله او ثبات د سیمې د سیاسي ټکاو لپاره مهم دي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نوي ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبرې غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی چې د پکواش په نامو یوې موسسې څو ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او افغان طالبانو ځینې استازي مخامخ کېنول او پر یو لړ موضوعاتو یې خبرې وکړې. د قاضي خلیل الله په خبره پاکستان د افغانستان او د دې هیواد د وسلوالو مخالفینو د هر ډول خبرو هرکلی کوي او په دې لړ کې به تر خپل وسې پورې مرسته وکړي. هغه په دې اړه زیاته کړه: د وای صدر اعظم نو شریف په سیمه کې د سولې لپاره یو نظر لري او دغه نظر پرانا کې مونږ پوره هڅه کوو چې په افغانستان کې د سولې په لړ کې خپل مرسته زیاته کړو. مونږ په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ او د دوی له خوښې سره سم د هر ډول خبرو اترو هرکلی کړی او مونږ به تر خپل وس پورې په دې لړ کې د مثبت رول لوبولو هڅه وکړو او دا پالیسي به مخ پر وړاندې بوزو. نو موري همداراس کابل ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر او د هیواد د پیپلز ګوند د مرستيال مشر آصف علي زرداري سفر مهم مباله ویل. موږ له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نږدې کېدو هڅه کوو، ځکه چې زموږ په باور دا ډول نږدېواله به زموږ د اړیکو په نږدېوالي کې مرسته وکړي. نو موري همداراس زیاته کړه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به په راتلونکو سونو کې د کابل دوره وکړي، خو د وروستۍ نیټې او د سفر د ایجنډا په اړه یې سونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترغی ورسته د افغان دولت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو اترو د پیر حل کړي او ملاتړ کړي، چې د راپورونو له مخې د هیواد د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د چهارشنبې په ورځ کابل ته تللو او له افغان چارواکو سره د هیواد د سولې په پروسې خبرې کړې دي. دا یادونه ورده چې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دې ورسته کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستاني چارواکو د هرکلی او ملاتړ اعلانونو ته په کتو وایي دا هیواد اوس د نتیجې ته رسیدلی چې په افغانستان کې له سولې او سیاسي ټکاو پرته د سیمې سوله ناشونی ده.
دوستانو، په تاجکستان کې ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره یو ځای شوی او خپل هیواد ته ستون شوی او په خپلو کړوړو یې پښیماني څرګنده کړې. په تاجکستان کې دا لومړی ځل دی چې له داعش ډلې سره یو ځای شوی کس له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي. احمد تکل په دې اړه یو رپورټ لري.
فارو شریفوف پرون د پلازمینې دوشنبه په جامع مانی کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بوګنون کې او ویرون کې کیسې بیان کړې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال لیدلې. شریفوف د سوریه په جګړه کې د خپل ګډون کیسې وکړې او وی ویل چې د داعش بیرحمۍ او وحشت په سر سترګو ولیدل. د وویل چې د داعش وسلوالو د څو تنو آذربایجاني توندلارو سرونه د کفر ویلو او د کوردانو هغه سازمان ته چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي د جاسوسۍ په تور پرې کړل. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت، تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني.
مشاهده قدبو عجوی که من
رخته شادو درته ما جوی گرفتیم
پرقه هغه خار کې چې زتر راوت تختیدم یو څلور لارې ده چې د مرګ د چوک په نوم یادېږي هلته د نایزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پر راځړيږي څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم خو څوک به ثبوت لري وغوړي ثبوت نشته د سیخکاری چې د تاجکستان حکومت غوښتل په عام محضر کې د شریفوف د څرګندونو په خودلو سره له داعش ډلې سره د تاجک ځوانانو د یو ځای کېدو مخنیوی وکړي د تاجک چارواکو د اټکل له مخې اوس مهال شاوخوا 300 تاجکان چې ښځې هم پکې دي په سوریه او عراق کې د داعش په لیکو کې جنګیږي په همدې ورځ چې شریفوف له خپلو کړوړو پښیمانی څرګنده کړه د تاجکستان سترې محکمې اعلان وکړ چې په سخت سیمه کې 19 کسان د ممنوع ډلې جماعت انصار الله د غړیتوب په تور په بند محکوم کړي دي په تیرو 15 میاشتو کې په تاجکستان کې 30 کسان د انصار الله ډلې د غړیتوب په تور محاکمه شوي تاجک چارواکي په دې باور دي چې انصار الله د ازبکستان له اسلامي نهضت سره اړیکې لري د ازبکستان اسلامي نهضت بیا له القاعده شبکه او هغه ډلو سره په اړیکو لارلو تورن دی چې اسلامي دولت ډلې ته بیات کړی
راپورونه وايي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د زازی اریوب ولسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوب غالي برید کړي دوه تنه ځای پر ځای وژلي درې تنه ټپيان شوي او یو شمیر کسان له ځان سره بيولي دا روانو جګړو او نارامۍ لکبل کندوز ته پروازونه ځنډیدل دي خو په دغه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زینو سیمو کې وسلوال طالبان په شا کړی افغان چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړه ولیدا د برتانیا د انتخاباتو لمړنۍ نتایج خي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشي محافظه‌کار غوند د بریالیتوب خواته روان دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وایي ایران د بے ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي یو استخباراتي څارونکو ټولنه وایي چې په 13 میاشت کې په یمن کې امریکا هوایی حمله د القاعده شبکې یو مهم مغړی وژلې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دویم نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایم کلیزې په مناسبت پروند د سالنګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوې چلي د ګلو ګېډې کې خدا او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق ته دولتي ځواکونو پر ضد چې د دې هواد د تیلو د تصفیه د تر ټولو لوی کارخانه دفاع کوي نوې حمله پیل کړي اوس هم یو لنډه خبرتیا
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدا زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري سمو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 0.15 اوریدل شي کچیرته غواړي په دې خبرونه او زموږ په نورو خبرونو کې خبره شوی ریپورتونه مطالب او زموږ ګونیس پروګرامونه بیا وګوري او له نور تفصيل سره واوري او وی ګوري نو زموږ ویب پاڼه ته ورتل شي azadiradio.com مو د ویب پاڼه پته ده وسم د خبري مطالبه برخه پات رسو ونیس پروگرام ترازو یو کلی زر غګون ډرامه وړاندې کیږي خلیا د مباسي چی ورسته د ډرامې پر موضوع یوسف خان زدران د کابل په استودیو کې په ژوندۍ بڼه ل مل مسره بحث لري او تاسو هم پکې برخه اخیستل شئ یو کلی زر غګون
یو کلی زر غګون
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیرې برخه کې مو واورید چې شغا نثار احمد ته دوه ورځې وخت ورکړ چې مزکه او اسنادونه به ورته سپاري راځي اوس واورو چې نثار احمد به په خپل وعده وفا وکولای شي او کنه
ابای زه اوس پوسوم چې خوله د ولی جان ده خو خوځيږي ستا په سلام
ګورنه ساره زویا یو زوی میته او بل می ولی جان
ستا خلا او فکر خپل دی او دی غو خپل زما دواړه د سترګو تور یاست
چې د سترګو تور دی یو نو کشر کله له مشر سره دومره په بسترګۍ خبرې کړي لکه دی چې ما سره غږیږي ابی تا کله ورته ویلی چې نثار د مشر ورور دی خبره یې ومنه
نثار لالا ستا خو د خویندو خبرې نه دی خوښې خو زه به درته یوه خبره وکم
ښه ووایه ته یم د ولي په تله تلی یوه وږمه خور مې ده چې هغه څه نه وایي او هیله خو لا وړه ده په ښه و بد نه پوهېږي
ښه ومیرا لورې ووایه څه دې ویل
ابی جانې نثار لالا ته خو مې ولی جان ورور ګرام ښکاري چې په میراث کې د خویندو حق غواړي
ګرام نه ښکاري ګرام دی کله یو فرمایش کله بل فرمایش ویل یې ځکه ویشو ورسره مې ومنله ویل یې جرګې ته نه کینم ورسره مې ومنله
ښه خیر یوسې چې ورسره ودي منله خو اوس ده
خو دا خبره نه ورسره منم چې دی به د خویندو په نامه م ځان ته برخه بیلوي
نثار لالا ولی جان د خویندو په نامه برخه نه درنه بیلوي مون خپله ولی جان ته وویل چې مونږ خویندو په میراث کې خپل حق غواړو
ښه ښه دا ښکر تاسې ولی جان ته ور ایښی وه
ګوره زویه هیچا چا ته ښکر نه دی یښی عمیرا وویل چې که تاسې ځمکه نه ویشئ مونږ نه درته وایي چې ویش وکوئ او زموږ برخه راکوئ
هو لالا او که ویش کوئ بیا نو مونږ خویندې په میراث کې خپله برخه غواړو او په دې مو خدای هم نه ګناهکاره کوي
ښه ښه عمیرا خورې خبره داسې ده او نن د هغه شاغا د اختیار وروستۍ ورځ هم ده اسنادونه رانه غواړي او تاسې ما ته نور جنجالونه جوړوئ
نثار زویه خدای مهربانه دی ټول جنجالونه به حل شي خو د چا حق مه خوره زویه
ښه خیر عمیرا خورې تا خو خپلې خبرې وکړې زه پوهېږم چې ابی او وږمه هم درسره ملګري دي
نو زویه څه چې ته وایې هغه خو د خدای لاره نه ده ولی جان هم ویل چې مولوي صاحب همدا خبره وکړه چې خویندې په میراث کې حق لري
او ټول په ما هوښیار شول خو زما یوه خبره په خلاصو غوږونو واورئ چې که هرې خور په میراث کې حق واخیست بیا یې نه مړی زما په کار دی او نه هم ژوندی
نثار وروره داسې مه
وایه بس ته دې خپل حق واخله خو له همدې شیبې نه به زما له کوره وځې د پلارګنۍ په نامه نور هیڅوک نه لرم
نثار زویه دا څه وایې نثار
بسم الله قدم را واخله پښتني نوک او ښایست نوکي الله دې ملشه
بس احمد زویه نورې سندرې مه وایه ناوې دې لا د پلار په کور ناسته ده
او بخه پلاره هغه ما خو
ښه خیر احمد زویه پر هغه پټي اوبه وتړه دغې بل ته یې خوشي که
سمه ده پلاره
احمد سوی څه فکر کوې چې سه کال به مو غنم ښه شي
پلاره نه پوهېږم له تېر کال نه خو ښه راته ښکاري
خود به درته ښه ښکاري سه کال مې داسې سره پټو ته ورکړه لکه غوا ته چې توده غلمینه ډوډۍ ورکړې
پلاره بیا به نو غوا هم کې ډېرې شیدې کوي
غوا پرېږده احمده زویه مطلب سه کال مو انشاءالله ښه غنم وشي
هو خو پلاره د کور جنجالونه ډېر شوي دي ځمکه مو دومره ډېره نه ده
چاره نشته زویه ځمکه که لږه ده که ډېره ورته ناست به یو له یوه کاله به تر بل کاله خپله ګزاره پې کوو
پلاره ما یو فکر کړی دی
څنګه فکر احمده زویه
پلاره د دې ځمکې په اصل زموږ ژوند نه کېږي
ژوند خو به پې وشي یا نه خو دا ستا واده چې دا دومره وخت پاتې دی دې ته خفه یم چې
پلاره ما ویل چې د ځمکې کارونو ته خو تم یې ما به یو بل کارو کسب شروع کړی وای
زویه دې کلي کې کار او کسب کوم دی خو همدا دې قانې ده او بس
پلاره هغه دی ولی جان څه وخت کار ته تللی و نجاري یې زده کړه ما ویل چې که زه هم یو کسب زده کړم
تا خو ښه خبره ده احمده زویه نو څنګه به لاړ شي مونږ خو ښار کې څوک پېژنوم نه او ته هر څه مصرف هم غواړي
پلاره د ولی جان سره به خبره وکړم که هغه څه لار راته وښي ځکه هغه تللی و او بلد هم دی
هو خو دې ته هم فکر وکوه زویه چې ښار کې اوسېدل او تل پیسې غواړي او د غنملو نه مخکې پیسې مونږ ته داسې دي لکه د مرغۍ پۍ
هو دوسیه ورته واچوه
او بشي چې د خلکو زاورول څنګه دي خاش آغا بیا دې ولا سوالې ته سلام جره وړي
الا چې مونږ سره دې د خبرو وخت پیدا کو امر صاحب
او با خیارا لکه لنا چې دې ولا سوالې ته را تبدیل شوایم کارونه می سخت ډیر دي
لکه چې ما غوندې لانجګرو په عذاب کړی که څنګه
نه څه ووایو وظیفه ده نو خدمت خو باید وکړو
ښه نو وبه ګورو چې ما ته به څه خدمت وکړې
ښه شاغه ستا عریضه مې وکته خو ته راته ووایه چې څنګه دې د داسې بې خونده سودا سره سر شو
سودا ته مې خو بې خونده مه وایه ځکه چې ښه د ګټې والا سودا ده
نو دا لانجې څنګه دومره ډېرې دي چې آن تر ولسوالۍ را ورسولې
ته نو غواړې چې د عریضې ټولې خبرې په خوله درته وکړم دا ځمکه د ګډ ویش ځمکه ده همدې نثارنامې د خرڅېدو خبره ما سره خلاصه کړه ویل ځمکه در باندې خرڅوم خو سند یې اوس نه درکوم
ښه نو کله بیا داسې کېږي
که کېږي او که نه کېږي ما چې چورت وه خطر اوبو لاندې ځمکه وه او په ډېره ځانه بایم وه او بس ما ورته وویل نیمې پیسې اوس درکوم نیمې نورې هغه وخت درکوم چې د ځمکې کاغذونه راکړې ویل ښه
هی هغه یو متل دی وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي نو تا ویل زه ارزانه ځمکه ده هسې یې واخله
او والله او دې لانجې ته مې هېڅ فکر نه و چې بیا به د نثار ورور ولی جان راځي دعوا به کوي چې ځمکه نه خرڅو
شاغه هغه د دعوې حق لري زه فکر نه کوم چې ملامت به وي
عامر صاحب هسې نه چې تم دغو دوو په طرف شوې په هر ډول چې وي زه دا ځمکه غواړم
شاغه ته لږ ساړه خوره هغه دی جل مو پسې لیږلی ولی جان او نثار احمد به دواړه ولسوالۍ ته راولي بیا به ورسره ګورو
خو عامر صاحب دعوا باید زه وګټم بس
نوری ورینداری دا څه دوړې دې جوړې کړې دي نو څه وکړم سپېره ځمکه ده چې جاروکۍ دوړې خو به کوي که نه نوری ورینداری خیر د تې پرېږده زه به لږ اوبه پیوشیندم بیا به یې دواړه سره جارو کړو نه نه بس زه یې همداسې جارو کوم ته یې بیا په خپل وار تر انګړه پورې سم جارو کړه وی نوری ورینداری دا به تا څه شي وي ولې داسې وچولی دې ترې ونیولی
نوری انګور ما تاسې ته ښه غوږ نیولی وو لورې وږ مې خو څه بده خبره نه ده درته کړې
نه زه څه کوم ابی خپل سرو جامې به په خاورو سپیرې وي نه پوهېږم چې څه ورباندې شوي داسې په غوسه ده
ښه وږ مې لورې ځه ته ورځه ډېرې خبرې مه کوه
سمه ده توبه خدایه توبه
نورین ګورې ته ولې دومره خفه یې نثار احمد زوی خو به مې څه نه یې درته ویلي
ابی څنګه یې نه دي ویلي هر ځل چې ستاسې یا ولی جان ورور سره جنجال وکړي بې حق نق په ما باندې بانې جوړوي
نورې ته خو ښه پوهېږې چې له کومې ورځې نه نثار احمد دا ځمکه خرڅه کړي په ټول کور کې څوک نه دي خوشحاله
ابی زما پکې څه ګناه ده خو هر څه چې لري له خپلو خویندو او ورور سره به یې لري پورته او ښکته خبرې عمیرا خو ورته وکړي او
نورې بس که غلی شه نو عمیرا خو څه بده خبر نه ده ورته کړي چې پر نثار احمد بده لګېږي هغه دې د کار ده
ابی ته هم وایه چې ټول خفه دي خو ولی جان ورور ته ووایه چې پرېږده دا دومره جنجالونه
ښه ته هم اوس داسې خبرې کوې
ابی ته مه خفه کېږه خو نثار هم ځمکه له مجبوریته خرڅه کړې وه او د همدې کور په پورونو کې پیسې ورکړي
لورې دا خبرې مې پرېږده
ابی هغه څادر او صدرۍ مې راکړه
خیر وکړې زویه څه شوي دي
هغه شاغه نه ده هغه په مونږ باندې عریضه کړې
څه
ولسوالۍ ته ځو
دا څه وشولو
ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي سهار او جمعه مو بخیر د پښتو یو ساعت خبرونه ورسته نیم ساعت چاو کلی زرغه غونو ډرامې ته زنګړې شوې په دې برخه کې تل د زنګړې شوې موضوع په اړه لمل مسره خبرې کوو ستاسو د غوښتنو او ټلیفونونو لمخې نن یو ځل بیا د خزو د میراث په موضوع خبرې کیږي زه یوسف زدرانیم او په نننې خبرونه کې را سره ملما دینی عالم او حقوقي کارپو محمد حسن حقیار دی ښاغلی حقیار سپ ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی
مننه زدران سپ ګور دوه
ډیر زیاته مننه خیر اوسې چې مونږ سره یې. تاسو اوریدونکو هم کولی شئ دا اړوندې موضوع په اړه له مونږ سره اړیکې ونیسئ، پوښتنې او یا خپل نظریات زموږ او اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو سره د اړیکو شمیرې دي 0999 203 1540، بله شمیره 0998 202 1555. موري صاحب، لکه مخکې مو چې وویل اوریدونکو غوښتل د میراث په اړه لا زیات معلومات واخلي، نو که په دې موضوع خبرې وکړو چې د خور او ورور ترمنځ چې ډېر کله په میراث جنجال هم د دوی ترمنځ واقع کیږي، په کومو شرایطو څه ډول د میراث حق تقسیمیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد، عظیمشان قرآن یې په مجموع کې د اسلام مبارک دین د میراث لپاره ډېر مهم بنسټیز او د اجتماعي اړتیاو سره سم قانون جوړ کړی دی. په اسلام کې د میراث حق یا د میراث موضوع دا د ټولنې، اجتماع، رواني، اقتصادي او اجتماعي بڼه ته په کتو سره ټاکنه شوې دي. دا درې واړه برخې په پام کې نیول شوې دي. په اسلام کې د ښځې نفقه، د ښځې جامه، د ښځې دارو درمن او غونډې اړتیاوې دا په نارینه باندې دي. که ښځه واده شوې نه وي، د پلار په کور کې وي، نو د هغې جامه او د ژوند غونډې اړتیاوې دا په پلار یا په ورونو باندې دي. چې واده شوه، د هغې نفقه، جامه، د هر څه په خاوند باندې دي. د خاوند په خاوند چا سره په کور ژوند کې شریک وي، په هغوی باندې د دې اړتیاوې دي. او که کونډه کیږي، بیا د میړه په شتمنۍ کې د هغې حق ده. نو اسلام وایي چې په چا باندې یا چا نه چې د ډېرو پیسو تقاضا کیږي، ډېر مصرف د چا په اوږه باندې ده، څوک ډېر مجبور ده، مکنف ده، هغه سره به مادي امکانات به ډېر وي. او چا باندې چې بوج کم ده، اړتیاوې کمې دي، هغې سره به مادي امکانات هماغومره وي چې څومره اړتیا ده.
ډېر ښه توضیحات مو وکړه. یعنې میراث ځکه سړی ډېر وړي، کم دې موضوع باندې پاتې کیږو. یعنې تاسو اشاره وکړه چې مختلفه کونډه شي یا واده کیږي یا د پلار په کور کې وي، په دې معنی چې خور یعنې په مختلفو حالتونو کې مختلف میراث وړي.
طبعاً دا مفروضات یا د میراث تقسیم دا ځان ته خبره ده چې خور په کومه برخه کې څومره میراث وړي. مثلا که یو څوک مړ کیږي، د هغې څو زمن دي، څو مورګانې دي، ورونه، پلار، مور، ښځو، بچان، دا ویش دا سره جدا خبره ده. په هر بڼه کې فرق کوي.
او طبعي ده چې خبرونه کې خبرې نه شو په کولای خبرونه وخت کم وي. بالکل.
نو که ورثه ډېر وي، طبعي خبره چې میراث وړي به ډېر وي، کمه برخه ورثېږي ورته. که ورثه کم ډېر به ورثېږي ورته. په مجموع کې یو ټکی باندې به ډېر ټینګار پېږو، هغه دا ده چې میراث دا د ښځې یا د جنۍ هماغسې حق ده څنګه چې د نارینه حق ده. په صورت النساء کې چې د میراث کوم بڼه توضیح شوې ده، هغې کې همدغه لومړی نارینه یاد شوي دي، خو ښځه ګوره په نارینه عاطف شوې نه ده. دارنګه خبره نه ده کړې چې په نارینه او ښځو ته میراث ده. یو پر نارینه یاده وي چې د مړي په جایداد کې نارینه ته میراث، بیا وایي چې او ښځو ته میراث ده، بیا وایي چې نصیب مفرو ده، هر چا ته ټاکل شوې برخه. یعنې دا کوم احسان نه ده چې نارینه دې ښځو ته کومه هبه یا بخشش ورکوي، دا د هغې حق ده.
په اهمیت بیا هم پاتې کیږو. اوریدونکي هم په لاین کې منتظر پاتې کیږي. سمیع الله له مونږ سره اړیکه نیولې، وبخښئ چې منتظر پاتې شوی، مهرباني زمونږ سره وصل یې اوس. بلې سمیع الله.
السلام علیکم. خان زدران صاحب تاسو ګران نیمه د سره منور علی کوم.
وعلیکم
السلام. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا تم کنه له سره ته خبرې کوم.
ډېر
زه په دې مرزه ته وایم پښتنې په واره کې کچری یو کس هغه پر ځان د میرمنې د دوو میرمنو اولادونه وی، او کچری دا د دوو میرمنې مړې مرشو ان پلان باندې د مړې شوې، آیا دا پلان چې د حق ور کوي کچری د دوو میرمنې زمان ډیر دی بلې حق لري او کچیر نه ورکول کی خپل حق؟ یعنی دیمایری مبارک څنګه دی حق کل کوم چې په دې باندې رڼا و چې ډیره مهرباني مو وي.
مهرباني پلان کې پات کېږي. اختر سب ته سوال واخیستو. مهرباني تندر سب ډیره زیاته مهرباني. سوال واخیستو مولوی سب، ان شاء الله درته وایي. مهرباني.
نو د ورور ته بدرس کو چې میراث د پدینه د چې د سو د بچند سو مندودي نه د سړی سوچ مړ شو یا د متوفا ورثه هغه که د یوې مور نه وي که د دو مورګانو نه وي که د درېو نه وي هغوی په میراث کې شریکان دي. دا نه ده چې که د کومې ښځې د کوم شخص ښځې ډېرې وي بچیان یې ډېر وي نو د ړومبۍ ښځې بچیانو ته میراث رسېږي د دوم ته نه رسېږي یا د یوې کم د یوې ډېر د یوې ته د ډېر رسېږي او ته د کم رسېږي. نه د متوفا بچیان که هر څومره وي که د هر څومره میندو نه وي غونډو ته مساوي توګه میراث رسېږي. مساوي نمې هدف دا ده چې د نارینهو ته د ښځو ته د نارینهو نیمه برخه دا بچیان که کم وي که ډېر وي که د هر څو میندو وي غونډو ته رسېږي غونډ مستحق دي هېڅ استثنا په کې نشته. ده مشره ښځه او کشره ښځه او دا چې کومې ښځې بچیان ډېر دي کومې بچیان کومې ښځې بچیان کم دي دا په کې نشته. ده غونډې میراث مستحقین دي.
مهرباني اتمن سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه ځواب واخیسته. بل اورېدونکی هم اخلو احمد له کاپیسا څخه زمونږ سره اړیکه نیولې. احمد مهرباني. وعلیکم السلام بخیر راغلی. مهرباني سوال یا نظر مو زمونږ سره شریک کړئ.
ظلم کوي په دې خپلو خویندو باندې او بل دغه بل سړي چې ځمکه ده نه هغسې د دې ولسوالۍ ته کتلی غواړي چې دغه سړي ته هم بس یوه لاره وګرځي چې دغه راوګرځي که نه نو د اداري فساد په حساب باندې نو په دغه هلکه هلکه باندې کشه.
او په دې اړه احمد مخکې خبرې کړې دي نن د میراث په موضوع ځکه ډرامه کې دې موضوع ته هم اشاره شوې چې خور ته میراث نه ورکول په دې موضوع خبرې کوو. خیر اوس ستاسو نظر ومونږ واخیسته. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی هغه اخلو. مهرباني خپله ځان معرفي کړئ. کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بلی بلی زمونږ سره. وعلیکم السلام ازادي راډیو ده مهرباني.
خوشاله اوسې. ډېر ښایسته موضوع ده حقیقت صاحب. درې خدای ښایسته عمر ورکړي. وخت هم ډېر کم دی. دې خبرې ما په هغه سره ځینې افغان کښې هم اورېدلې دي. یو نظر لرم. نظر مې دا دی چې په پښتني ټولنه کښې ګمان نه کوم چې دومره د ولسوالۍ قوي وي چې د یو ښځې یا نارینه عریضه دې نه ده چې په خدای دې وکړي چې دا پوښتنه وشي. او دویم مطلب مې دا دی چې د ښځو حقوق په پښتني سیمه کښې چې په میراث کښې نه ورکول کېږي هغوی د اسلام نه ښه خبر دي اکثریت الله ماشاءالله. خو یو عرض به دا وکړم که چېرته دوی ته دا په تاسو به د تمثیلاتو کښې په داسې طرز باندې دوی ته دا د ښځو د میراث موضوع مخې ته کړي چې هغوی یوه تمه زړه کښې پیدا شي که مونږ خور لور ته حق ورکړو زمونږ به دا فائدې لکه د مثال په طور خدای به هم غمونه کم کړي بې اتفاقۍ به ختمې شي مینه محبت به پیدا شي داسې په تمثیل
ډېره زیاته مهرباني بلکل
استعمال شي ډېره ښایسته
وي. ستاسو نظر ډېر ښه و مهرباني. اهمیت باندې هم خبرې کوو انشاءالله په آینده کښې به ستاسو نظر په نظر کښې نیسو. بل اورېدونکی هم اخلو تر څو یو سوال حاصل کړی شو. مهرباني اوس ستاسو زمونږ سره وصلې په میراث خبرې کوو ازادۍ راډیو ده. مهرباني ځان معرفي کړه. کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ د راډیو غږ مو ټیټ کړی مهرباني. وعلیکم السلام. خیر راغلی محب الله جان. مهرباني څه به ویل غواړې؟
ډېره مانا دا موضوع باره کښې کوم خبره وکړه نو پرون اوس دغه دوه ښځې دي که نه د یوې ښځې هم اولادونه دي د بلې نه دي. یوې ښځې چې دوه اولادونه دي او د بلې نه دوه دي. د یوې چې بیا دا یو دانه مړ شي که نه د دغې حق چې ده دا به مشترک تقسیمېږي که نه دا حق بیا د دغې ښځې د ورور اخلي.
ښه مهرباني اقیاس صاحب درته وایي. مهرباني اقیاس
دې ورور ته بیا دا رس کوم چې کوم لوی یا د متوفا وارث چې د ده په ژوند کښې وفات کېږي هغه د میراث نه محرومېږي ځکه چې میراث دا د شخص د وفات نه وروسته تقسیمېږي. نو سړی په ژوندونې میراث نه وي. میراث هر څوک چې وفات شو ړومبی به د عظیمشاد قرآن دیوانه سره سم د دې د جایداد نه د هغه وصیت چې د درېمه د شتمندۍ د درېمه برخه نه به ډېر نه وي وصیت به ترسره کېږي به بیا قرضونه ادا کېږي د هغې په ذمه باندې چې کوم د ده په ذمه باندې چې کوم حقوق دغه حقوق به ادا کېږي چې کوم پاتې شي هغه به بیا د ورثه تر منځ تقسیمېږي. نو کوم زوی یا هر څوک چې د میت یا د متوفا د مرګ نه وړاندې وفات شوی وي هغه د میراث نه محرومېږي. هماغه څوک د میراث مستحقین دي چې د متوفا د مرګ نه وروسته ژوندي وي.
ډېر زیاته مهرباني اقیار صاحب. زمونږ بل همیشنی اورېدونکی نعمت الله جعفري له زابل نه زمونږ سره بیا اړیکه نیولې. جعفري صاحب زمونږ خپرونې ته بیا په خیر راغلی مهرباني.
مطلب مولوي صاحب ته ټول اورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زما پوښتنه ده محترم مولوي صاحب سره دا ده یا د ده پر دې موضوع غواړم چې څوک چا ته حق نه ورکوي ورور خور ته حق نه ورکوي له چا سره موږ کومک به غواړو یا موږ په دې ټولنه یا په مکه او په کلي کښې څنګه هغه مېرمنې ته ورسوو یعنې موږ ولاړ سه سپین ږیرو باندې
دا موضوع حل کو ملایان باندې حل کو یو حکومت مراجع وکو مراجع وکړه او وطن یا منځکه کې واکو زور ولري څنګه باید وکړو چې
خیر اوسه جعفری صاحب اتمن حقیار صاحب درته وایي بل اوریدونکو هم اخلو تاسو هم زمونږ سره اړیکه وصل دی مهرباني ځان معرفي کړئ کوم ځای نه اړیکه نیولې بلې بلې تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی ښه اوریدونکو خبرې نه کوي بلې پلان کې
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني زمونږ د کاوري خبرې وکړئ مهرباني خیر راغلی
مولوی صاحب سلامونه او تاسو هم سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني وخت کم د خبرونې اصلي موضوع ته راشه
مولوی صاحب دا پښتنه کوم کړه د انا یا جدي بارښتنه دا د غریب امام ابو یوسف عبدان ته اعتبار ورکړ امام محمد جهاد ته اعتبار ورکړ او د امام ابو حنیفه قول
تخنیکی موضوع باندې تاسو سوال وکړئ اتمن تاسو شیر محمد جان پوهیږئ په دې موضوع باندې غواړو چې بیا هم د اختیار صاحب نظر واخلو بل اوریدونکو ته هم سو ترسو ورستی اړیکه هم واخلو او بیا خبرونه وخت کمیږي مهرباني او رما کوم زنه د اړیکې نیولې ځان دې معرفي کا اسد الله جان څه ویل غواړي بلې
او
رما اسد الله جان میراث موضوع خبرې کوو څه سوال لري پوښتنه وکړه ښه اوریدونکو خبرې نه کوي شاید موضوع خبر نه وو یو بل اوریدونکو منتظر پات شوې د اغام خبرونه کې شامل وو مهرباني
خیر جوړه مخاله
خیر اوسې مهرباني زه نوم دی وایا خیر اوسې خیر اوسې مهرباني بخیر راغله د میراث موضوع خبرې کوو مهرباني موضوع ته راشه پوښښ په سوال باندې اخیر سره مهرباني بیا وضاحت ورکړه لکه خپل سوال ته دی
یا دا دوانی خويندې یو روري او مور مشي
د پاند اخیر اخیر سره درته وايي خیر اوسې اخیر سره تاسو ته انتظار نه دوردون کو لاړی کو نه مهرباني اخیر سره د څور د سوال نو وخت دی
او ورنبهر نعمتنګ جعفری چکه په وخت نه کړو د دې بهاره جوړ کړم ورور دا ویګان یا دابي په دوه قسمه هم کیږي یو هغه وی چې تنفيذي بنوي اجباري بنوي یو مشورتي او رغنيز بنوي کوم برخه کې په کوم موضوع کې ورور خور ته میراث نه ورکوي او خور میراث ثابت وي دا خور یا د خور نور دوستان کوي چې د هر چا نه چې په سیمه کې وي سپینګيري وي مشرانو دغه مرسته وغوړي چې هغه شخص د دې اړباسي یا هغه تشویق کړي چې د دې خور میراث ورکړي ورته که فرد په جرګو په مرکو په مشورو باندې نه کېده په نسد باندې نه کېده بیا نو اساسي مرجع محکمه او قضا ده په کوم سیمو کې چې شریعت نافذ وي په کوم سیمو کې چې محاکم آزاد وي دا باید محکمې ته ورشي دا باید قاضي ته ورشي دا باید حکومت ته مراجعه وکړي د حکومت په زور باندې یا د حکومت د انصاف په رڼا کې باید خپل حقوق وړي
ټول غره بداوي چې خپل کور کې دا مسله په مشورو حل شي
ښه خبره امده ده چې په ورکه چې دغه چې د خور حق ده دا د حق سمنه د حق په تعریف کې فقه وایي چې هر شته د انسان لپاره ثابت وي یو شته د انسان لپاره ثابت د نو څنګه په غیبه څوک سرګی پټی
کی سي جعفری اتمن جواب واخستو مهرباني
دوی ورور پښتنه وکړه چې دوه خويندې وي مور بړشي او یو ورور وي ګوري ک مور ک متوفه مور وي ک متوفه هر څوک وي د غیبه میراث کې کپنارو ک مور ک هر څوک وي د هم حق لري او ورور هم کدا سويچ د سړي په مر مړ شو امور هم لري خو ته به خبره چې مور میراث محروميږي نو بیا دوه خويند یو ورور دوه خويند په دوه خويند په برخه دی وی ورور په اندازه باندې ده د دې جداد به نور ورثه نه وي دوه برخه کیږي یو برخه دی دوه خويند یو برخه دی ورور دا چې د میراث موضوع ډیره سخت او حساسه ده چې هڅه سره وراثت نه وي غونډه ورثه مې مونږ وي په د رادیو سپوک به ډیر سخت وي
د قضاوت
کوم کومه چې مونته د مړي غوړو ورسه مونږ مې هر څروخانه به کېدې سره پرې کړو
دا بیا د خپل خبري کوي د دینی علمانو سره نږدې فضل الرحمن یو بل اړیکه مخلو چې هغه زیات منتظر پات شوی ډیر زیاتوبخه چې منتظر پات شوی مهرباني تاسو مونږ سره خبرونه کیه بله بلې زمونږ غاوري خا دا اوریدونکو اړیکه اوس لیدا مهرباني دې موضوع ته کرا شو بل اوریدونکو نشو اخستلې که څوم منتظر پاتې دي که نظر مو لاندې مهرباني ته زمونږ سره وصلې لک خبرې وکړه
وعليكم
وعليكم السلام
نظر زولا خبر کوم
اها
هلو دا یو پلاری کنه او لسه نن داس موږ پختنه دا یو پلاری په خپل ځوان باندې دا خپل زیادات کې لورګان ته ورنکی خپل ځوان باندې پلار چې وفات شو دوسه دا خويندې حق دا وی لري
خیر سي ډیر خپختنه موږ ته مهرباني
مختصر ورته مچ یو انسان چې حقیم یو بنګ وی په خپل مال کې د تصرف حق لري هغه په خپل اجتماعي کې د هر رنګ تصرف قانوني حق لري دا کوي چې په خپل ځوان باندې ځین ورثه د میراث محروم کړي او دا کوي چې په خپل ځوان باندې خپل ورثه یې خپل جداد په ورثه باندې ویشي خو بیا هم دا چې موضوع اساسه د جنې سره په محروم وی وجه صدا باغته نو وردو په مجموع کې په ژوند باندې هر سړی په خپل جنس تصرف حق لري دا سړی چې مړ شي نو د خپل جداد په ژوندونه باندې تقسیم کړي دا تقسیم کړي دا د د مرګ نو وروسته د انجونی حق لري چې ورنه غریوان روانه سي البته دا شر نه روا ده دا شر نه روا ده چې هیڅ عذر نه وي دا شر نه روا ده چې هیڅ عذر نه وي یو سړی دی به بار نه حق به دي خاطر چې خځې دي غدي میراث مهر
وي خو روانه وخت پاتره سيګي د اوریدونکو څخه ډیره زیاته مننه.